بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. افغان ځواکونه د دولت مخالف وسلوالو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې تر ډیره کمانډو ځواکونه ترسره کوي. د دې عملیاتو په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د نننۍ مهم لوبې حال هم درکو. خو لومړی خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانوي روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي. د جوزجان د امنیت قومندانۍ وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د کمانډو او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وچل شوي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده او یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیا له طالبانو ملاتړ کوي او حتی د ډلې ته وسلې ورکوي. جنرال جان نیکلسن له بی بی سی سره په مرکه کې ویل د په افغانستان کې د روسانو بې ثباته کوونکي فعالیتونه لیدلي دي. دا نوموړي په وینا روسي وسلې د تاجکستان د پولې له لارې طالبانو ته قاچاق کیږي. خو جنرال نیکلسن دا نه دی ویلي چې په کومه اندازه روسي وسلې طالبانو ته ورکول کیږي. روسیې تر دې مخکې د امریکا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي. طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو ورکولو موضوع بیا په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د جوزجان د امنی قومندان وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تیره شپه څلور داعش وسلوال وچل شوي دي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده. فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل په وچل شو کې دوه ازبک وسلوال دي. خاغلی جوزجانی ویل چې نیول شوې فرانسوي میرمن د داعش په لیکو کې وسلوالو ته روزنه ورکوله. خو بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د درزاب په عملیاتو کې 15 کسه نیول شوي چې دوی ازبک او یوې فرانسوي میرمن ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د چهارشنبه په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شول.
امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه سیار تمرکز کردیم.
خاغلی وزیری ویل چې دا عملیات په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. امنیتي مقامات هیله څرګندوي چې د نصرت په نامه دروانو عملیاتو په ترسره کېدو به د وسلوالو فعالیت بند شي او د امنیتي ګواښونو مخه به تر ډیره ونیول شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. پولیسو او چارواکو ویل دغه وسلوال تر دې مخکې چې په تریبیس ښارګوټي کې په یو سوپر مارکیټ کې خلک برم تکړي پر پولیسو هم ډزې وکړي. تر اوسه په دې پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او د بل د ټپ کېدو راپورونه خپره شوې دي. د فرانسې صدراعظم ویل داسې ښکاري چې دا یوه تروریستي پیښه ده. ځانګړي امنیتي ځواکونه سوپر مارکیټ کلابند کړی دی او سیمې ته تلونکي ټولې لارې هم تړل شوې دي. په همدې حال کې غیر تایید شوی راپورونه وایي چې برمته نیونکي وسلوال د داعش ډلې غړی دی. کرملین د اروپایي ټولنې لخوا له مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابللو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په باب خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې ویل چې دا ټولنه دې نتیجې ته ورسېده چې په ډېر احتمال روسیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو تر شا ده. د کرملین وایند دیمیتری پسکوف نن ویل مسکو د اروپایي ټولنې له دې اقدام سره موافق نه دی او په خبره روسیه د سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومیدو له قضیې سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې مشران له مسکو څخه د خپل استازي د رابللو اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیې صدراعظم تریزا می په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو کیمیاوي موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ پر وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. او د سوریه د ختیځ غوټې له یو خرګوټي څخه حکومت زد وسلوال یاغیان وتل او سیمه د سوریه پوسټ اوسپارله. له هرسته خرګوټي څخه د احرار اشام ډلې د وسلوال وتل د روسیې په منځګړتوب د شوې معاملې لمخه کیږي. دا تحول په 2014 کال کې د سوریه د حلب خار تر جګړې وروسته د سوریه د حکومتي ځواکونو ستر برې بلل شوی دی. له هرسته خر څخه په ډیر شو بسونو کې څه د پاسه یو نیم زر کسان چې وسلوال او د هغوی کورنوي وتل دي. د سوریې د حکومت ملاتړ شي وسلوالې ډلې حزب الله ویل چې یو نیم زر وسلوال او د هغوی د کورنۍ او شپږ زرو غړو موافقه وکړه چې لسیمې به ووزي. دمشق نږدې په غوطه سیمه کې د جګړو له امله څه باندې یو نیم زر کسان وژل شوي دي او دا جګړې د سوریې د وکلن کورنۍ جنگ تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغان ځواکونو د نصرت په نوم پوځي عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وای
په دې کې مونږ ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه مونږ استفاده وو.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د سولې په برخه کې د واشنگتن او کابل له نویو ګډو هڅو خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت هیله مند دی چې د روان کال به په ناامن سیمو کې اکثر تړلې ښوونځي بیرته پرانیسي او سبا په افغانستان کې د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شي.
زمونږ وړاندوینه ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي او ان شاء الله دوی پر راتللو سره به زمونږ لومړی ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبه روانه ده. د دې مهمې لوبې حال د خبرونې تر اخره درکوو. ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم دغه عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ پیل شوي او تر دې دمه پکې لسکونه وسلوالو مخالفانو ته مرشوب لا وشتي ده. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نصرت په نوم د پیل شوی او پوځي عملیاتو په لړ کې لږونه مخالفینو ته مرګ ژوب له اړولې ده. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي د عملیات د نوي 1409 مریض کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په فاریاب، جوزجان، فراه، ننګرهار او یو شمیر نورو سیمو کې پیل شوی او د دې کال تر پایه به دوام وکړي. خغلی وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نوم په دې عملیاتو کې تر ډیره په شپنۍ او هوایي او د کوماندو ځواکونو په حملو تمرکز شوی چې غټي زیاتی دي.
د نصرت عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې پیل شوې دي چې لویا بیلګاین د فراه ولایت ته منګه ډیر خلاص راوړنې لرو. په دې کې منګه ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه منګه استفاده وو. په دې عملیاتو کې منګه ډیر فشار په دې اچولې چې په کم مصرف، په کم جزستان او په لږ وخت کې ډیره لاسته راوړنې ولرو.
دی وايي روان پوځي عملیات د کال په اوږدو کې په سلورو مرحلو کې ترسره کیږي او هغه سیمو ته په کې ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خاغلی وزیر زیاته کړه د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي توګه د هغو نیمګړتیاو په لری کولو تمرکز کړي چې په تیر کال کې ورسره مخ وو. نوموړی ډاډ ورکوي چې د نصرت په نوم د دې عملیاتو په جریان کې به ټولې هغه سیمې چې اوس مهال د دولت د مخالف وسلوالو په ولکه کې دي ترلاسه کړي. که څه هم د هغه سیمو ولسوالیو نمونه وانخیستل چې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو په مرکزونو کې د مخالفینو بیرغونه رپیږي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې حکومت خپل عملیات یوازې په رسنیو کې پیل کړي او دوی ته د اوختو تلفاتو خبرې بیا اساسه وبلله. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې شاید په روان 1409 ویل مریض کال کې د افغانستان جګړه نور هم خونړی شي. د دغه کارپوهانو لډلې باری عارض ازادي راډیو ته که څه هم د نصرت په نوم د پیل شوی عملیاتو په اړه خوشبيني ښیي، خو د دغه عملیاتو پر ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي.
کم پوځي عملیات چې اوس شروع شوي دي دا اړین و، اړین په دې چې تاش کال مخالفینو عملیاتو ته شدت ورکړی دی. په دې لحاظ باندې وړاندې تر هغه چې د هغو فصل جګړیز فصل په اصطلاح راورسیږي، دولتي پوځي ځواکونه باید دا عملیات ترسره کړي او انشاءالله امیدواري ډېره ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیر 1906 نوي لمریز کال له امنیتي پلوه خونړی بلل شوی دی. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډله ییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو نه برابرول هغه مسایل دي چې په تیر کال کې تر ډیره په اړه خبرې کېدې.
افغان ځواکونو له دریو ورځو راهیسې د نصرت په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. د جګړې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یوه ګډ پلان کار کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی، خو طالبانو ویلي دي چې له امریکایانو سره شایي خبرې وکړي خو له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د جنرال جان نیکلسن تازه څرګندونې د سولې په اړه د ملالی بشیر پر راپور کې
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه اقداماتو کې شاید د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نمونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکلسن دا خبرې د پنځم به پورس په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکلسن ویلي چې د سختري جوړلو ځینې غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د دغه وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هواره کړي. له طالبانو سره د سولې خبرې لډیر مودې راهیسې د ټولو لوریو هدف دي، خو بیرسته چې یوې موافقې ته رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامي چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څانګې شایي جلاسي او د سولې میز ته کښېني. خو د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال د جنورۍ په 28مه نیټه وویل چې دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني، ځکه هغوی هرې خوا ته بې ګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسی، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکلسن لقوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو تخپلې وسلې سپاري او دغه طالبانو تجمنه ورکول کیږي چې نه به توقيف کیږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکلسن ویلي چې تر نظامی سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سختري ځهم اړ استل سي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شای دا څه وخت هم راځي چې ځینې سختري ځ سول کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبري ورسته له هغه دي چې په دې ورستوي کې د سختري ځو حمله ملکیان په نقشه کړی دي. په دغه حمله کې د جنوري میاشتې حمله هم شامل ده چې په کابل شار کې د یو امبولانس په واسطه وسو او تر سلو زیات کسان پکښ ووجل سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایرلند او افغانستان ترمنځ د زیمبابوي په مرکز هراري کې یو ورځنی لوبه روانه ده. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. نن لوبه که په دغو دوو ټیمونو کې هر یو وګټله، د 2019 کال نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې دمه 1:24 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوسی درې دي. صفی الله سنګزي دا لوبه تعقیب کړې ده. دغه همدغه شیبه چې مې له تاسو سره خبرې کولې د دروازې ټک په ماوریدلې دی هم سټوډیو ته راغی. سنګزي صاحب، څنګه لوبه څنګه روانه ده ستاسو په باور؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. اوس خو د چایو د اوبو وقفه ده. افغانستان نشپیتو مړو ته ضرورت لري. 14 اوره پاتې دي چې دغه لوبه پوره شي. نو افغانستان ډیر ښه روان ده ځکه چې وو وکټې آلریډي افغانستان په لاس کې لري او ډیرې مهمې او قوي وکټې هم ستا د افغانستان سره. اوس وخت په کریز باندې چې ولاړ دي. د افغانستان دوه تکړه بیټسمینان او ډیر پخوانی لوبغاړي او تجربه لرونکي لوبغاړي دي، محمد نبی او سمی شینواری، چې دوی له اتیاو نوې میچونو نه دوی دواړو ډیر لوبېدلې دي. نو د افغانستان لپاره چانس زیات دی.
سمی الله شینواری شپږاویا میچونه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ټیم لپاره کړی دي او محمد نبی ونوي میچونه کړی دي. او لکه څنګه چې تاسو ول چې دوی تجربه لرونکي لوبغاړي دي، دوی په دې باندې پوي دي چې رنزونه ډیر نه دی، باید په احتیاط ولوبیږي چې وکټ له لاسه ورنکړي.
طبعا د افغانستان لپاره د افغانستان د بریا په خاطر ټوله لار د افغانستان د بریا لپاره هواره د اوس په وخت څنګه چې لوب روانه، ځکه چې لوبغاړي هغه لوبغاړي چې د ایرلند له ټولو لوبغاړو سره له هر یو سره بلد دي، ډیر زیات لوبې کړې دي، په نړیوالو میدانونو لوبېدلې دي، او د افغانستان رن ریټ ډیر ښه دی، 14 اور لري، او منډي هم تقریبا مساوي منډي ورته پاتې دي، او د افغانستان چانس زیات دی. کرکټ دی نو ال کی
هر لوب انداسي لکه څو وره مخته چې فرزند افغانستان دوه لوبغاړي سر په سر تقریبا وسوسېدل، ګلبدین نائب او رحمت شاه، یعنی په لنډه فاصله کې سره وسوسېدل. که چیرته خدای مکه دغه اوس بیا یو دوه وکټ وغورځین، نو په افغانستان باندې به فشار ډیر زیات شي.
بله، طبعا دوه لوبغاړي چې د افغانستان سوځېدلې دي، د سیمی سنگ په نوم د یو ایرلندي لوبغاړي لخوا سوځول شوی دی، چې د سپین بال کې، یعنی دا ثابت کړ چې په نننۍ لوبه کې سپین بال ښه چلیږي، او که احیانا سیمی سنگ چې اورونه پاتې دي هغه بیا راسي، نو د افغانستان لپاره کېدای شي لږ څه بیا هم ستونزمن وي. سیمی سنگ فکر کوم تر اوسه پورې خپل او را کړی، یعنی درې او را نورم پاتې دی ورته، هغه بیا راځي چې کولای شي امکان دې دی چې لوبه لکس خپل خواته ورواړي، خو اوس د افغانستان د بریا لپاره هر څه مهیا دي.
د خوست چې زه پانه ته ګورم، افغانستان په یو اور کې 3.8 منډي جوړي په اوسط حساب باندې، لیکن ورته په کار دي تباندې 15 په فی اور کې، یو څه بیا هم فشار شته که څنګه؟
فشار به په دې نه وي چې افغانستان وو وکټ لري په لاس کې، دغه فشار راکمی په خپله، او تفاوت ډیر زیات نه دی، 14 اور دی او نشپته منډي، لس اور شپته منډي کیږي، نو د افغانستان چانس زیات دی.
څنګه چې یو بل موضوع دې له خطر د میدان ته چې ګورو دی پیچ ته، ایرلند هم په سختي نمرې جوړولې، یعنی میدان هم دې ته سازګار نه دی چې د توپ راپورته شو بیټسمن وو وی یو څلور یا شپږ وخلی.
په دغه یو دونو کې به طبعا باید اوریدونکو ته وایي چې دلته د مازیګر لخوا یا لوب چې کله تیزیږي زیاتیږي، اخر کې اخر ورو کې په میدان کې میدان شبنم راځي ور باندې، یا میدان لکه مرتوبه کیږي، نو په وخت کې دوم اننګز لکه خوي، ځکه چې په دوم اننګ کې ډیر مشکل بنوي چې دغه چیز شو چې سنم شوې دی په دغه میدان.
بله، یعنی تیرو لوبو ته چې ګورو، دغه اوس چې تاسو دا خبره کول، افغانستان یو منډه بل هم واخیسته د محمد نبی منډي لسو ته ورسېدی، او سمیع الله شینواری شپړسو. ځینې کسان وای دغه دوه فګره، یعنی تر دې لسو چې بیټسمن ورغواوړي، دا معنی لري چې د یو څه سیټ شوی دی په میدان کې، یعنی بیټنګ شاید بهتر وکړي. څنګه هم دسی
لس نمرې خو ډېر زیات نه دي، ځکه چې ځینې لوبغاړي په شلو اوټیږي، همیشه اوټیږي په شلو باندې.
ما مطلب دا دی چې یعنی تر لسو چې رسېږي په داسې حالت کې چې نمرې سختې، ته مجبور چې ډیر توپونه ولوبې، یا یو څه راحت شي بیټسمن کڅه.
بله، په سخت حالت کې چې لوب په فشار لاندې وي، بیټسمن ته ضرورت دی چې له هر بالر نه دوا یا درې منډیم کې واخلي، بیا په اخر کې کولای شي هغه خپل جبران وکړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې لاس نمبر هم که په سخت حالت کې اخیستل شي، کولای شي چې په اخر کې دغه د بالونو تفاوت برتره کم کړي.
مننه سفی الله څنګه د افغانستان د کرکټ د روان لوبې حال پر روانه خبرونه کې وړاندې هم درکو. افغانستان یو سلو 33 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، او یا په بل معنا باندې افغانستان وښ پته منډې نوري په کار دي په ډیرلس اورونو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل په 1491 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرو ډیر خونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوی تعلیمی کال د تیاریو په اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې په 1491 لمریز کال کې له 1,000,000 ډیر نوي زده کوونکي جذب کړي. خغلی حقمل همدار از ویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه خونځي سبا د میلیونونو زکونکو قربانوي.
موږ به ان شاء الله تیارای زموږ دا چې څومره ډیر زکونکي خوانځي ته راځي هغه به جذب کیږي او موږ وړاندوینه دا چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به خوانځي ته راځي او ان شاء الله د دوی پراتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم زکونکو نه ډاکوي د دې ترڅنګ به د سباندې 250 یا 300 شاوخوا کې نوی خوانځي ایجادېږي او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معرف خدمات او کړنې پراخیږي.
د وای د پوهنې وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 20,000 نوی خونکو د استخدام ترڅنګ ل 500,000,000 جلد څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په خونځیو کې وویشي. خاغلی حقمل تړل شوی خونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,015 خونځي تړل شوی او هیله مندشته چې په روان کال کې به دا شمیره راټیټه او زیات شمیر خونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همدارز ویل چې د افغانستان خونی سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بی پری بهیر دی او هیڅوک نشي کولای چې لدی بهیر سیاسي او پوزي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1,190 ویل مریض کال له معرفه د ملاتړ کال نومولې دی. د افغانستان د معرف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیرې زده کوونکي د خونځیو د تعمیرونو درسي تابونو او د مسلکی خونکو لنه موجوده ته شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګي یو غړي نثار حارث لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د پوهنې وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معرف جوړولو پر لور پیوړی ګامونه پورته کړي نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي.
زه امیدوارم سش کال د پوهنې وزارت وتوانی شي چې د معرف لپاره د مکتبونو د جوړولو لپاره د په معرف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو لپاره او د زده کوونکو لپاره ښه اقدامات وکړي تر څو چې د موږ شاګردان وتوانی شي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
خاغلی حارث همداشان بي سي وادي د خانانو لوی استونزه او غلې دښمن یاد کړ او له پوهنې وزارت یې غوښتنه وکړه چې د خون او روزنې د کیفیت د خکېدو په هدف باید خپل هلې ځلې لاپسې تیزی کړي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. زه شبس خان زموږ نه د خوست ولایت نه د خبر کوم. ما دی ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کېږي، باید دغه ځواب موږ ځوانان وایي. وسلام. بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلام یارمه د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیره خوښه شوه چې دی وايي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. نو زما پیغام هغه سرحدي ځواکو ته دا دی چې پر کوم انتقاد هغه توغندي راځي، دویم باید بینیس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د دولتاباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شهرالي خبر کوم د دولتاباد ولسوالۍ څخه اوس راوتلي د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بوساتو ته د استانې ته راوتلي د چول ته راوتلي د جنګ د ایستاده. زما د طالبانو مسترګې په لار کې چې دوی به یو مفصل جواب ووایي ورتن به وو چې دا دغه مصیبت په موږ ګرځ افغانان خلاص ولي کتلې باره به خلکو پوری کړه نه و دا آی نظر غلی په پاکستاني کې په زړه سم کې مړول دي. ډیر مسلمانان راغلي دي چې ما شام راو د ورځې راو دي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دی واغ خپل کندوالو سلاغو ته دا کندوالو سلاغو نه ولې چې زمي راو ته مل ما شر ورځ به نو موږ نه دلی دي چې هغه په څنګه یې خدمت تغیر ده چې دا غرسن به سره ما یا تاسو هم بس کې تاسو هم خدای ته وګورئ تاسو هم مسلمانان یاست باندې نو په دې کې وو په وجه د خپل وختي منافس په دې باندې تاسو ته بالا مستوي وایي ګریوان نو تاسو سره لیدل چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او کې تاسو د فاریاب د ولایت څخه سره په تماس کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اروپای ټولنې د روسي لپاره خپل استازي بیرته رابللی دی. د ټولنې دا ګام روسه تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې لاس لري. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. مراد صاحب، اروپای ټولنې د خپل دې پریکړې په اړه چې خپل اساسه له ماسکو بیرته راوغوړي څه توضیح ورکړي ده.
مننه شیبر صاحب. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپل غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه ویل چې نه واز دا چې خپل استازي بل ماسکو نه راوغوړي بلکې د روسي خلاف پر نورو اقدامات هم غور کوي. البته تر اوسه پر معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي. لکه څنګه چې تاسو ویلې برتانیې د وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیک بحران رامنځته شوی. برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان وستي او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو. اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وښودل چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریس ولري او موږ د روسي پر وړاندې خپل یواله په دې موضوع کې سرګند کړو.
البته بریتانیا غیوا د چله اروپای ټولنې د وټلو په حال کې ده. نو څنګه آیا ټول اروپای هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي؟
مخکخ ټول اروپای هیوادونه لکه جرمني، اسکندنوي هیوادونه نور د ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي. مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونټی یا یواله شو او سرګند کړو. اما ځین هیوادونه لکه څنګه تاسو ویل شبر شپ شته دي لکه سلوواکیا د یو څنور هیوادونه چاغي وي چې کډ روسي خلاف اقدامات کوي پاین حلق بیا موږ خپل هیوادونه بدل روسي سره روابط هم ترغه کچه خراب نو کچ د برتانیې او روسي ترمنځ دي.
ل رضوان مراد څخه په مننه د کرکټ حالدارې چې افغانستان یو سل وڅلوښت منډي جوړې کړې دي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان درش پته نوري منډي په کار دي چې آیرلند ته په دې ورځنۍ لوبه کې شکست ورکړي او نړیوال جام ته لار وکړي. البته په یو لس اشاریه یو اوور کې
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په انټرنیټ کې یو شمېر کسان ناسم خبرونه هم خبروي. اوس ګوګل پانی د سیاسي پیلوي چې د دې ستونزې مخاوني سي. تفصیل یې سمات څارونه.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د چيري اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شندلر وایي ډیر ګران شوی چې په آنلاین دنیا کې د کاراونو کاره ترمن څوک توپیر وکړي شي. د ټکنالوژي چټک وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نو وخت وباله ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپل خبری شریکانو ته 12 میلیارډ او 800 میلیون ډالر ورکړي او هر میاشتې خبرونکو ویپانو ته د 10 میلیارډ کلیکونو لار هواره کړې ده. په ورستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوې دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له ورستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کارو ناکره خبرونو تفکیک کولای شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق پر استولې سمس کې لیکلي دی خدای دې وکړي چې دا کرکټ نننۍ لوبه افغانان وګټي او نړیوال جام ته ووزو. محمد ولی احمدی لفرا لیکي د بکواله ولسوالۍ کې خدای کول افغانستان د کرکټ نننۍ میچ ګټي. احمدی له هلمند لیکي له خدای به سوله وغواړو. عبدالکبیر بارکزای له هلمند لیکي طالبان سوله نه کوي. عبدالولی وفا د هلمند لناوی ولسوالی لیکلی دی حکومت باید د هلمند پوهنې ته جدي پاملرنه وکړي. د سولې په برخه کې نورې سمیسونه را رسیدلې دي. عبدالقدیر تکین لیکي سوله د حکومت چیغه او مسؤلیت دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی له ګردیزه تر ډنډ پټان ولسوالی پورې سړک ته باید توجه زیاته شي، د ترانزیت امکانات پکې برابر شي او د پاکستان لور ته د ویزې سیستم فعال شي. په وروستیو کې چې د دې مجلې وروستیو ته رسیدلی یو، د کرکټ حال درکوم. افغانستان 125 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 95 نورې منډې ورته پکار دي چې په څه باندې لس اوورونو کې بشپړې کړي. نور حال به بیا زما همکار په راتلونکي خبرونه کې هم تاسو ته درکړي. دا خبرې